کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه او ستړي مشي. دا کابل په وخت غرمي 12 بجې شوي. زه اجمل اندی مودي ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبری خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم خبرونه او ریپورتونه لرو، خو په پیل کې په موقعي لنډو خبرونه ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سر ویشلی. دا خبره د فرانسې دولتي تلویزیون فرانس سلی رشت ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړي. د طالبانو په 14 مشرانو د اصولو د خبرو په هدف د سفر بندیز معاف شوی و، خو دغه معافیت تیر جمعه پای ته ورسید. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې نور جزئیات لا رسنیز شوي نه دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکړې. د ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دا ورښتونو اندازه د 340 ملي متر ترمنځ اټکل شوې ده. د دې ادارې د خبر پاڼې لمخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه شوې ده. سیلونو پروند کابل کندهار لوی لارم په غزنی کې پرې کړې و چې لامل یې په سلګونو مسافر په لار کې بند پاتې و. همدارنګه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته درانه زیانونه اړولي. په پکتیا کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ښوونکو د شپږ سوه و نو بستون لپاره د ازموینې بهیر پیل شوی. د ازموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر لطف رحمان حکمل پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې 102 بستونه د ښځینه ښوونکو لپاره ځانګړي شوي چې د په وینا ورته په لسګونو ښځو نوملیکنه کړې. د چارواکو په وینا په ټوله کې په دغو ازموینو کې نږدې 1100 کسانو نوملیکنه کړې ده. او پاکستانی چارواکی وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړي. دا اقدام خایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا پراخ کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه لورستۍ وینا ورسته لګول شوی. هغه په دې وینا کې شمنه کړې و چې د پولیسو د هغه مشر او یو قاضي به په خبره چې د په خبره د یو نږدې همکار یې له توقیف وروسته شکنجه کړې، دوی به محکمې ته راکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو پی یو سټډیو ته وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د زینو دي خبرونو تفصیل هم اورو، خو په دې سربیر اوري چې طالب چارواکي وایي کچیرته د طالبان او چې کچیرته د ملګرو ملتونو لخوا پر چارواکو د سفر بندیز ولګول شي، دا به یو ناسم اقدام وي.
دا سه بندیزونه ولګي او د دې لپاره دلیل هم نه وي. دا یو ظالمانه اقدام دی. اسلامي امارت په دې مورد باندې خوشینه مخې.
هلمند کې خونځي د خون کول کم اخسر مخ دي.
سم فارغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یاد ول روم نه بله، نو یادش په ژوند فارغ دي او یا کم وخت د داوود خان دی خواته په مبغران کې مکتب ویل سوې نه دي.
نور رپورټونه هم لرو لمکسر اوسه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت د پریکړې په اړه اختلاف لري. دا معافیت د تیر جمعې په ورځ وروسته لدی پای ته ورسید چې ایرلند چې له یوې بلې میاشتې تمدید سره مخالفت وکړ. خو د یوې داسې پریکړې په اړه چې ټول لوري پرې سلا شي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف شته. اخوا د بدلون لپاره د افغانستان د خزو ائتلاف یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وخت چې په افغانستان دننه د مشروعیت ترلاسه کولو پرته د طالب مشانو د سفرونو معافیت تمدید نکړي. زما همکار را سره په تماس کې دی، نور جزئیات لداورو.
تمه وچی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپل ورستۍ پریکړه وکړه. خو د هغوی ترمنځ وشلو د ریزونو د پریکړه ځنډولی. د فرانسې خبری اژانس د یو شمیر با خبره ډیپلوماټانو له قول لیکلي ځنې لویدیز هیوادونه د تلیوال دي چې په دینو ملاړ کې کمواله راشي. خو چین او روسیه بیا بل دریز لري. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري کوي له روسیې سره یو ځای غواړي دا ټول 14 طالب مشران د نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. د راپورونو پر بنسټ پروند جوړ جوړجاړي لپاره څو وړاندیزونه رد او بدل شول، خو پایله یې ورنکړه. تمه وه چې په دې اړه بحثونه دوام وکړي، خو د احتمالي پریکړې تر کېدو هیڅ طالب چارواکی چې د بندیزونو په نوم لړ کې شامل دی د سفر اجازه نه لري. تېره اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې امریکا وړاندیز وکړ چې دا نوم لړ دی شپږ تنو ته راکم شي او په معافیت کې راغلي کسان باید یوازې قطر ته د سفر اجازه ولري. خو طالبان وړاندې لدی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه وکړي خپل دریځ ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو لګول د تعامل مخنیوی ګڼلی او د بدو پایلو په اړه یې خبرداری ورکړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته وویل
او داسې بندیزونه ولګیږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي. دا یو ظالمانه اقدام دی. اسلامي امارت په دې مورد باندې خواشینی مخي او دام وایي چې ملګرو ملتونو د سازمان په عنوان داسې کول هغه نهایت کې د دې سازمان هغه حریت او د دې خپل ارادیت ته تر سوال لاندې وړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوملړ کې یو سل پنځه دیرش تنه طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی دیارلس تنه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو راوستو په خاطر د مذاکراتو لپاره له دې نوملړ معاف شوي وو. په ورته وخت کې د بدلون لپاره د افغانستان د ښځو ائتلاف یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د دې طالب مشرانو د سفرونو معافیت تمدید نه کړي. دوی یوه اعلامیه کې چې پرون خبره کړې لیکلي، سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د ښځو حقونه به مني او یو ټول ګډونه حکومت به جوړوي، خو له دې ژمنو سره سره بیا هم خپلو سخدریزو کړنو ته دوام ورکړی. د اختلاف اعلامیه کې زیاته شوې، طالبانو نه یوازې دا چې پر افغان جون او خوځو شدید محدودیت وضع کړي، بلکې د دوی د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې یې له منځه وړي دي. همدا ډول د طالب مشرانو د سفرونو معافیت نوملړ کې د یو شمیر د شمیر د کموالي راوستو په اړه د امریکا او لویدیځو هیوادونو دلیل هم همدا ده چې پر افغان جون او خوځو بندیزونه لګولي او تر خوا یې له نړیوالې ټولنې سره په خپلو شویو ژمنو وفا نه ده کړې.
ډیره زیاته مننه زما همکارو چې په ریپورت کې مو ترې واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیارلس طالب مشرانو د سفرونو د معافیت د پریکړې په اړه خپلو کې اختلاف لري، او همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ک چیرته په دغه دیارلس طالب مشرانو باندې د سفر بندیزونه ولګول شي دا به د په وینا یو ظالمانه اقدام وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم سیلابونه د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د څو ورځو راهیسې د پرله پسې سیلابونو رپورټونه راځي. په ځانګړې توګه په لوګر او لغمان او ځینو نورو ولایتونو کې مخکې د ډیرو زیاتو ورانیو او ویجاړیو او همدارنګه د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي وو. په غزنی ولایت کې هم له تېرې ورځې څخه سخت بارانونه ورېدلي دي چې سخت سیلابونه یې راایستلي. د طالبانو د حکومت چارواکي وای لومړني معلومات خي چې تر اوسه پورې د دې سیلابونو لامل 15 تنه وشل شوې دي. دوی وای دغه سیلابونه مالی زیانونه هم اړولې دي. نور حال په دې رپورت کې
د غزنی ولایت لامونیه کومنداني څخه په خبره سوي خبره پاڼه کې د یو 12 کلن ماشوم کسرسنوي تلېجل سوي او وای مړی سیلابي وبور اړولې دی. دوی وای دغه ماشوم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند په ایرګتو سیمه کې د عبدالحمید خان کلی په مسجد کې پروت دی، خو کورنۍ لا هم نه د معلومه چې دا هلک څوک او له کومې سیمې څخه سیلابي اوبه راوړی دی. دا رنګ د قرباغ ولسوالۍ سپرخیلو کلی څخه بیا د سیمې خلکو آزادۍ راډیو ته د فیسبوک په لیکلي مسنجر کې لیکلي چې تیر شپه سیلابي اوبه دوه تنه وړي دي. دوی وایي دغه دوه کسان زوی او پلار و چې د پلار مړی یې موندل سوی، خو د زوی مړی لا هم ترای تم دی. دوی وایي د سیمې خلک په موندلو بوختي، خو د دغه سیمې یو تن عبدالوکیل مرجاخیل بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوهم کس مړی هم موندل سوی دی.
بلې، وژل شوي کسان د کرباغ ولسوالۍ اړوند سپرخیلو د کلي اوسیدونکي دي. علي خان یې پلار او ګلابي بې زوی تیر مازدیګر دوی غوښتل چې خپل کور ته لاړ شي، خو متاسفانه په لار کې سیل پرې راغلی و. دې په سیمه کې دواړه لا هوکړي وو او د کوچک په سیمه کې د دواړو جسدونه موندل شوی دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې له طبي پیښو سره د مبارزې ریاست څخه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې په ټول ولایت کې د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتو خبر ورکوي. دوی وایي لومړی معلومات شوی چې د باران او سیلابونو لامل پرون ورځ او تیر شپه په قرباغ او اغاز ولسوالیو کې 15 کسه وجل سوی دي، خو پره جزئیات نه دی ورکړي. خبر پانه زیاتوی د مرکز ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کورونه ویجاړ سوی دي. همدارنګه 1500 هغه کورنۍ چې کورنۍ د سیلابي اوبو مخته پراته وو جماعتونو او تکه خانو ته انتقال سوی دي. دا خبر پانی په حواله چې دا لومړی معلومات دی او وروسته به نور معلومات شریک کیږي. دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې د دوشنبه په ورځ د سهار په 10 بجو د باران ورش پیل شوی چې د سه شنبه ورځ تر 11 بجو د دغه راپور تر جوړولو پورې لا هم ورېده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که د تاسو سیمې هم سیلابونو ځپلي وي، د خپلې سیمې تازه حال را سره شریکولی شئ. زموږ د واتساپ د پیغامونو شمیره ده 00420211401. دا شمیره درته بیا وایم 00420211401. تاسو کولای شئ چې دغه شمیرې ته غږیز پیغامونه او یا د خپل سیمې د وضعیت په اړه باندې ویډیوي پیغامونه واستوئ. د شمیرې ته که تاسو زنګ وهئ څوک ځواب نه درکوي، همدارنګه که لیکلی متن هم ورته استوئ څوک لیکلی متن ته هم ځواب نه وایي، یوازې ستاسو غږیز پیغامونه چې په کې تاسو د خپل سیمې وضعیت ویلی زموږ په روانو خپرونو کې به یې خپور کړو، ګوندې د هغه کسانو غوږونو ته ورسیږي چې څوک له تاسو سره مرسته کولی شي. اوس هم ننګرهار ته ځو. دغلته د بیو د لوړوالي موضوع ده. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې خلک د بیو له لوړوالي سر ټکوي. دوی وایي چې په وروستیو کې د توکو بیې لوړې شوې او دوی د اخیستو وس نه لري. نور حال په دې رپورټ کې.
که یو لور ته په ننګرهار کې خلک د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي، بل لور ته په ښار کې د خوراکي او نورو اړینو توکو له لوړو نرخونو هم شکایت کوي. دوی وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې د ډالرو په مقابل کې افغاني کرنسي خپل ارزښت ثابت ساتلی، خو د خوراکي او اړینو توکو نرخونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. دوی د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي. د جلال آباد ښار 2 تنه اوسیدونکي لال پاچا او عمر خان وایي
د دې زماد نه موږ راضي خو د وړو د نرخونو او د خوراکي توکو نه د دې غم نه کوي. امید ده چې هغه ور جدید پام ولا کړی دی. نور په صفایي شروع کړي، دغه شروع کړي، خو دا د وړو معلومات او وړي او د خوراکي توکو د دې د صحیح معلومات نه دی کړی.
خروالې برخې نه موږ راضي او یوازې د نرخونو باره کې موږ غل رو مشکل ځکه غربت او جنا یو ډېر غم سره مطلب جګړو سفله ده.
بل لور ته د جلال آباد ښاروالۍ بیان بختی جان مراد مشال راډیو ته وویل دوی په هر میاشت او په ځینو مواردو کې په 15 ورځو کې د ښار په اټیوالو نرخنامې ویشي. هر اټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي دوی دکان مهرولاک کوي.
د جلال آباد ښاروالۍ لوري هر میاشت او ځینې توکو ته تقریبا 15 ورځې وروسته نرخنامه ترتیبیږي. هر هغه څوک چې د سرغړونه وکړي د نرخنامې نه جدي او قانوني چلند ورسره کیږي. د نرخونو کنټرول کمیسیون چې دی دا ولایتي کمیسیون د تقریبا 12 ریاستونو نه په دغه کې د ولایت او امنیت قمندانۍ په شمول استازي شامل دي چې دا د ښار په مختلفو برخو کې ګرځيږي. 3 ورځې دوی کمپین تر سره کوي. په ونه کې جلال آباد ښاروالي په دې برخه کې مختلف پلانونه او همداشان د نواحي او امریتونو له لورې هم د نرخونو کنټرول تر سره کیږي په وخت نا وخت.
د یادونې ده چې جلال آباد ښار کې د خلکو له لوري یادې شوې ستونزې وسنۍ نه دي، بلکې پخوا هم خلکو د نرخونو له لوړوالي شکایتونه لرل او مسؤلینو یې په بیا بیا د حل ژمنې کړي، خو لا هم دې ستونزې ته حل لاره نه ده موندل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د افغانستان په اړه وړاندې نور مسایل هم لرو، لکه هلمند نه به واورئ چې په باغران کې د ښوونکو نشتوالی دومره محسوس دی چې دغلته د 6م ټولګي نه فارغ شوي ماشومان یا زده کوونکي بیرته لومړنیو ټولګیو ته په اصطلاح تدریس کوي. خو تر هغې مخکې راځو یوې نړیوالې مسلې ته. اوکراین وایي روسیې د ژاپوریژیا د اتومي تاسیساتو په خواوشا سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو سره مهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. نور په دې رپورټ کې اورو.
اوکراین وای روسیې د زاپوریژیا پر سیمه چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسات پکې د بریدونه کړی دي. په سیمه کې له وروستیونه خدو سره د یوې اټومي ویجاړونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې موسکو په پام کې لري چې د اوکراین خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هم مهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستی ځوالۍ دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر ښارونو توغندوي او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړ او په هغو کې د نیکوپول، کریویری او سیو نیلنیکوفسکي ښارونه چې ټول د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي پنهه کړي دي. د سیمې والي ولنټین ریزنیچنکو پر ټلګرام پاڼه لیکلي چې د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه څلور تنه ټپیان شوي دي. دغه راز په کیف کې د امریکا سفارت او یو امریکایي چارواکي په جلا بیانونو کې په راروانو ورځو کې پر ملکي او دولتي تاسیساتو د روسیې د بریدونو د پلان په وړاندې خبرداری ورکړی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، روټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې روسیه په پام کې لري د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او دولتي ځایونو پر روانو ورځو کې بریدونه وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په اوکراین کې د روسیې کړو وړو سابقې ته په پام موږ په اوکراین کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د روسیې دوامدار ګواښ ته اندېښنه لرو. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د اوکراین چارواکو روانونه په پلازمینه کیف کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پر عمومي جشنونو بندیز لګولی دی. اوکراین روانونه له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو یو دیرشمه کلیزه لمانځي. کیف ویلي چې دغه مراسم د حملو ګواښ په پام لغوه کړي دي. سبا د اګست څلېرشتمه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل شپږ میاشتې پوره کېږي. روسیې د فبروري په څلېرشتمه پر اوکراین یرغل کړی چې په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل شوي او په میلیونونو نور اوکراینیان هم په کور دننه بې ځایه شوي یا هیواد پرېښودو ته مجبوره شوي دي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او مالونو وزارت وایي په تیر یو کال کې دوی شاوخوا یو لسلک وزر مالونو یتیمانو او کندو ته له سبت وروسته د تیرو شپږو میاشتو حقوق ورکړي. د وزارت د یک شنبې په ورځ په کابل کې د خپل کلنی ریپورت د وړاندې کولو پر مهال وویل دغه لړۍ اوس هم روانه ده. تفصیلي په دې ریپورت کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شهیدانو معلولینو وزارت په تیر یو کال کې له 100,000 زیاتو معلولینو یتیمانو کونډو ته د دوی د حقوقو د ورکړې خبره کوي، خو یو شمیر معلولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د تیر یو کال حقوق نه دي ترلاسه کړي.
نه تنها ما نه گرفتیم کې انځه اکثریت دوستوي ما هستن کې
دغه معلول چې نه غوړي نو می په راپور کې واخیستل شي په تیر حکومت کې پوزي بریدمن و. نو موري ازادي راډیو ته وویل دوړه په خې په تیر نظام کې د ماین چاودنې لامل پریشوی دی. دوی په تیر حکومت کې ماشت ترلود او میاشت په میاشت به تر لاسه کولو، خو له تیر یو کالي حقوق نه دي تر لاسه کړي.
د گذشت یک سال حکومت طالبو شخصا خودم کړو پای خدای دوست دادم ده.
په تیر یو کال کې چې طالبان واکمن شوي او زما د اشرف غنی په حکومت کې دواړه پکې پریشوی، هیڅ حقوق مې نه دي تر لاسه کړي. تیر حکومت مې مخته د میاشتې 2000 افغانۍ راکولې. دا یوازې زه نه يم چې خپل حقوق مې نه دي تر لاسه کړي، بلکې زما ملګرو هم هیڅ شي نه دي تر لاسه کړي.
نه تنها ما نه گرفتیم که اینجا اکثریت دوستای ما هستن که نیکودم معاشات خود ما دریافت کردیم نگرفتیم.
دغه معلول وی وست محل در جون سخت شپی و رزی تیروی. دا پداس حال که دا چه دا طالبان و حکومت در شهیدان و معلولین و وزارت یک شنبه پورس پا کابل که ملت تا دا حساب ورکوانی پروسی للاری دا یوی خبری ناست پترست که وویل چه په تیر یو کال که دوی شاوخه 120,000 کسانو تا دا شپگو میاشت حقوق ورکړي. د دې وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی
چې تر اوسه پورې من 1,015,000 کم زیات یتیمان په شمول دی کونډو یعنی د مندو دا من ثبت کړی دي، او دوی ته پیلن د شپږ میاشتو حقوق په مرکز او ولایاتو کې اجرا شوي او یا د اجرا په حالت کې.
دغه وزارت مسؤلین دغه شان وایي چې په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت د رهبری لخوا دغه وزارت ته شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ بودیجې ځانګړې شوې ده. مخکې له دې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شي، په تیر نظام کې ټولو هغه معلولینو یتیمانو او دغه شان کونډو ته په میاشتنی ډول معاش ورکول کېده چې د پوز برخه معلولینو ته 2,000 افغانۍ د میاشتې ځانګړې شوې وي، خو په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس دغه پیسې له 2,000 نه 5,000 افغانۍ ته راکمې شوې دي چې په دې پریکړې مخکې معلولینو انتقادونه هم کړي ول.
لا خبرونو ور اخوا
اوس پر شو دې ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
د برتانیا میل ورسپانې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د امریکا متحد ایالاتونه په افغانستان کې له 6 میلیون افغانانو سره چې لږ سره مخامخ دي د مرستې لپاره د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالر کنګل شویو پیسو د آزادولو په اړه خبرې کوي. ورسپانه د درو سرچینو په قول وایي د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د میلیارډونو ډالرو د آزادېدو په اړه له دې سره سره خبرې وکړي چې د کابل په زړه کې د ایمن الزواهری وژل کېدو وښوده چې القاعده په افغانستان کې حضور لري او پر دې سربېره چې پوهیږي طالبان او د افغانستان بانک به له دغو پیسو ګټه واخلي. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې نږدې 40 میلیون افغانان تر ژمي وړاندې له شدیدې لوږې سره مخامخ دي، د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د افغانستان له ثبات سره د مرستې پریکړه په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه د واشنگتن اندېښنه شي. میل ورسپانه د روټرز خبري اژانس د تیرې میاشتې راپور ته اشاره لري چې امریکا غواړي د افغانستان بانک میلیارډونه ډالره کنګل کړي پیسې په سویس کې یو جوړیدونکي صندوق ته وسپاري. دا صندوق به د یو نړیوال پلاوی یا بورډ له لوري د افغانستان بانک شتمني په داسې ډول افغانستان ته ورکوي چې د طالبانو لاسته ورنشي، خو طالبانو په جون میاشت کې د دوحې په خبرو کې له دې وړاندې سره مخالفت کړی و. د 2020 د اګست په 15مه د طالبانو له واکته رسېدو وروسته د امریکا او نورو هیوادونو د مرستو د بندېدو له کبله په افغانستان کې اقتصادي او بشري بحران ژور شوی دی. د افغانستان د حکومت په سلو کې اویا بودیجه د امریکا له لوري برابرېده. لانګوار ژورنال امریکایي ورسپانې بیا تر دې سرلیک لاندې چې طالبانو د ګوانتنامو یو پخوانی بندي په پنشیر کې د جګړې قومندان ګمارلی دی لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې اشاره د عبدالقیوم ساکر ګمارنې ته ده چې د اندراب او پنشیر د پوځي چارو مسؤل ټاکل شوی دی. زاکر شپاش کاله په ګوانتنامو بند کې تیر کړی او د هغه په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یو تر ټولو پیاوړی او خطرناک قومندان دی. زاکر چې په عبدالله غلام رسول هم مشهور دی د 2001 کال په دسمبر کې په افغانستان کې ونیول شو او شپاش کاله وروسته د 2001 میلادي کال په دسمبر کې افغانستان ته ولېږل شو. ډېر ژر له طالبانو سره یو ځای شو او د جنوبي ولایتونو قومندان وټاکل شو. د پنشیر او اندراب لپاره د پوځي چارو د مسؤل په توګه د زاکر د ګمارنې خبر د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ اعلان کړ. په دغو دوو سیمو کې د ملي مقاومت جبهه چې احمد مسعود مشی کوي فعاله ده او وخت نا وخت پکې د جګړو ادعاوې کیږي. لانګوار ژورنال د دغو سیمو لپاره د قیوم زاکر ټاکنه د دیشکارندوی بولی چې طالبان په دغو سیمو کې له ننګونو سره مخامخ دي.
اوس په ملاتړ شو هلمند ته. په هلمند کې باغران یو لاغه ولسوالۍ نه ده چې زموږ ګڼه اوریدونکي ترې وخت نا وخت موږ ته پیغامونه راستي. دغلته د لومړنیو اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي. یو مسالم چې دغلته ورسره خلک مخ دي هغه د خونځیو کمواله نشتوالي او همدارنګه د لوسو نشتوالي دي، خو هغه خونځی چې شته په هغه کې بیا خون کې نشته دي. تفصیلی په ریپورت کې اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
د باغران ولسوالی مرکزی شونځی ده چې اوس مهال په شکی سلګونز د کونکي په زده کړ بوخ دي.
لبونه راغلي دي موږ له خپل کتابونو سره مینه لرو.
د دې زده کونکو عمرونه چې للس څخه کم دي د ټولو سره د یونیسف شین رنگلرونکي بستي او کتابچی ور سره دي. او د تورو غرونو ترڅنګ په یو نړیدلې شونځي کې سپینجری کسان چې عمرونه یې د یو د هم تر 50 کم نه دي ورته تدریس کوي. د دې شونځي هیڅ یو شونکی لږ په ژم ټولګي نه پورته زده کړې نه دي کړي او ځینې شونکي خو یې آن په سترګو هم څه نه ویني او له چشمو نه پرته زده کوونکو ته تدریس نسی کولی. لکه دا اتشپیته کلن محمد موسا. محمد موسا چې سپینه اوږده ژیره لري او سپینې چشمې تر سترګو دي دغلته د څلرم ټولګي زده کوونکو ته تدریس کوي.
<تصفح)>
د ګلیسی مدیر شاه محمد چې خپل شاوخوا 55 کال عمر لري وایي په باغران ولسوالۍ کې د داوود خان له واکمنۍ راورسته بیا د شونځي دروازې تړل سوي.
معلمان خو داسې دولسم فارغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بالا، نو یا د شپږم فارغ دي او یا کوم وخت چې د داوود خان دې خواته په باغران کې مکتب ویل سوی نه دی. کم کسان چې سپینږی لکه دا سپینږی جناس چې په شپږم تر دې وخت پورې مکتب ویلي خو اکثر و پاسیوي ستنه داوود خان د وخت څخه را په دې خو دلته مکتب نه دی ویل سوی.
خدا عمر خوړلې چې د پوهنې ریاست او یونیسف په مرسته یې په خپل سیمه کې اوس د پوهنې دا ډیوه بله ساتلې وایي نه غواړي راتلونکي نسلې په تیارې کې پاتې سي. د باغران په دی ولسوالۍ کې چې دی عمر خوړلو وسلې سره نغښتي لګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زده کوونکي شکایت کوي چې کتابونه کرتاسي او په ښوونځي کې د شاقو بنه لري چې دې چاري د دې پر زده کړو منفي اغیزي هم کړی دي.
خو نشته او قلم کتابچه نشته، خو داسې دی چې نور شاګردان شته مرګن به کتابو پاتې دي.
یا ډیر شانه سه کلمه کلمه نه سه کتابچه درسم د ای چلانه سه مردل ته وبنن لری چلانه د دې شانه لری شم مردلې پرشن او شی سلانه ستخته کنه لری سم دی کملات نه دي سره.
د هلمند د پوهنې رئیس محمد یواز انصاری هم منی چی په باغران ولسوالۍ کې شونیز بهیر لستونځو سره مخ دی. خدای ژمنه کوي چې هلته به د شونې او روزنې په برخه کې د غشته ستونزې هواروي.
یونیسف اداري وعده را سره کړي چې اولې کټګوري کې به موږ هغه ته حق د باغران ولسوالۍ او د بغنی ولسوالۍ او خانشین د شو ولسوالۍ ته ورکو چې الته د دوغې دارو د خاصخه غشتنه ممکنه دي. ان شاء الله ډیر ژر به موږ د باغران او بغنی ولسوالۍ ته د یونیسف په مالی لګښت باندې الته د تعلیم د پاره زمينه برابر کړو.
باغران ولسوالۍ د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 22 کیلومتر کې پرته یو له هغه غرنۍ ولسوالۍ څخه دي چې د تیر جمهوری شلکلن نظام پر مهال تر ډیره د طالبانو تر ولکې لاندې و او د جګړې تود سنگرو. نو ځکه د غلط خلک له هر ډول پرمختیایي پروژو او نورو اسانتیاو بې برخې دي.
الله جل جلاله یو دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم سردار ولی ما د خوګیانو ول سوالی نه ټولو نړیوالو موسوتا او د افغانستان حکومت ته دا پیغام پیدم چې د خوګیانو ول سوالی د فتیر خرکی او خوګی په منطقه کې ډیر شدید باران وشو. د خلکو ته ډیر قانونونه ورسېدو فاصله کړې دي وی فصلونه نه کړې دي وو فصلونه تباہ برباد شو او مونږ د دې نړیوالو نه حکومت نه دا خاص لرو چې د خلکو سره ما حکومت کوي ډیر خلکو ته زیان ورسېدو شدید باران وشو. السلام
بلی السلام علیکم زه د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د علاقې څخه پر تماس باندې یم. ورور د از موږ کښتونه وایي سوال پر موږ ولایتو کې خو بارانونه دي پر موږ باندې خاص او تنخاص وریازي دي. دغه یو هفته موږ شمسیانو هندارو یو تک اوبه هم نه دي راکښلې د چشنګ په اوبو پسې افګاریو کاله کې موږ کړلې وې کاله کې وچې شوې جواري وچې سوال از موږ د حکومت څخه خواهش دي د از موږ راغ واورې دلته موږ ته مرستې راواستلې. ورور دلته کاتونه خلکو ته ورکړي دي درې او څلور میاشتې پر یو کاټ باندې مرستې کاکا خو دغه د یو څه واخلې بل تیوار کې بل تیوار کې یو وار یو وار یو وار کې په دې رقم به موږ وتوانېږو چې کور وطن وزر کو او مسکینان هم په دا رقم نه په ګوته کېږي چې بس هر چا ته ورسېدی هغه وړي برای په میاشت میاشت وړي دغه غږ به ورسوي تر لوړو مقاماتو بس ښه وخت.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کله چې زه د ننګرهار نو تاسو ته غوښتم پرېږدم دا چې د نجونو مکتبونه بند دي نو په پاتې اوسې د کانکور کومه برنامه چې دا کانکور امتحانونه چې اخیستل کېږي هم بند شوي دي. نو ما د طالبانو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې ښوونځي پرانیزي او دا د کانکور برنامه دې زر تر پورې کړي بیا شروع شي چې غواړو برخ او دا چې مونږ په کور کې لکه یو قفس کې باندې یو دا چې مونږ نه غواړو مونږ خپل حق غواړو کم شرایط چې اسلام مونږ ترتیب دی او هغه قانون چې په اسلام کې دی هغه شرایط ټول مونږ منو دي او منو هغه د دین په ځان کې دا یو بهانه ده او دا یو د دې خپل سمې مختنې په دې کې نغښتې دي. نو مونږ زړه تر زړه غوښتنې چې مونږ مکتبونه دوم خلاص شي مونږ د خپل کورونو کې ډېر مشکلات سره مخ روانې طرفه روحي طرفه ذهني طرفه مونږ ډېر یعنی خفګان کې مونږ ډېر زیات خفه کوي دا حالت چې مونږ په کور کې خپله خویندې یا مونږ په خپله کوم دا حالت ګورو مونږ ډېر ځوروي ټول افغان نجونې هم دا حالت لري نو هیله مې دا د ټولو چارواکو نه نړیوالو نه که څه هم بندیزونه هم ډېر زیات په تعلیم مشرانو باندې راغلي دي